السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د تلې یا میزان درویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو مرکزي سرور ته د رایو د انتقال بهیر نن پای ته رسیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسیې او سعودي عربستان د خپلو اړیکو د پراخولو په مقصد د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله افغان ځواکونو نه بلکې طالبانو اړولې. په هالند کې یوې محکمې یو افغان د قتل په تور په څه باندې 26 کاله بند محکوم کړ. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې د سوریې اشغال سمدستي پای ته ورسوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته د افغان ځواکونو په برید کې نه بلکې د طالبانو په راکټي حمله کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې وزارت مرستیال ویاند فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د یکشنبې په ماښام وسلوال طالبان په یوه هوایي حمله کې په نښه کړل. په دې حمله کې 3 تنه طالبان ووژل شول، خو له حملې وروسته طالبانو راکټي حمله وکړه او په سیمه کې له ډېره افغان ځواکونو سره یې جګړه پیل کړه چې د طالبانو د دې برید په نتیجه کې ملکي وګړي زیانمن شول. د ښاغلي امان په وینا په دې حمله کې 3 ملکي وګړي وژل شوي او د 3 ماشومانو په ګډون 10 نور ټپیان دي. له دې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په وردوج کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 10 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې د یو مهم سرګروپ د نیولو خبر ورکوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا سرګروپ ابراهیم نومیږي او تېره ورځ د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول شوی. خبر پاڼه زیاتوي چې تورن په ګڼو تروریستي حملو او تخریبي اعمالو کې لاس درلود. د هالند یوې محکمې یو افغان په 26 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د ځوان د 2018 کال د اګست په 1 دېرشمه په پلازمېنه امستردام کې پر 2 امریکایي سیلانیانو د چړې ګزارونه وکړل چې وروسته د پولیسو لخوا په ټپي حالت کې ونیول شو. برید کوونکی چې جاوید اس نومول شوی پرون د محکمې لخوا د برید پر مهال د زیانونو د اړولو له کبله په 3 میلیونه یورو نقدي جریمه هم محکوم شو. د یو بل خبر له مخې د اتریش پولیسو په لینز ښار کې یو افغان وګړی د چړې په ګزارونو د یو تن د وژنې او د کډوالو د کمپ د یو کارکوونکي د ټپي کولو په تور توقیف کړی. پولیس وایي تورن پرون د چک جمهوریت سرحد ته نږدې د وولوویتس ښار د کډوالو په یو کمپ کې یو تن د چړې په ګزار ټپي کړ، بیا په بایسکل له هغه ځایه وتښتېد او وروسته یې د سیمې یو اوسېدونکی وواژه او د هغه موټر یې وتښتاو. پولیس د پیښې د علتونو په اړه څېړنې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې د سوریې اشغال سمدستي پای ته ورسوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون وویل ولسمشر ترامپ له اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سمدستي اوربند غوښتنه هم وکړه. ترامپ پرون وویل چې پر سوریه د ترکیې د حملې په غبرګون کې به په یو فرمان کې پر ترکی چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي له انقره سره د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې به لغوه کړي او د ترکیې د وسپنې پر وارداتو تعرفه به په 50% لوړه کړي. ښاغلی ترامپ پرون له دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 1000 تنه امریکایي سرتیري چې له سوریې څخه وځي په منځني ختیځ کې به پاتې شي څو د داعش ډلې د بیا راپورته کېدو مخه ونیسي. ښاغلی ترامپ په یو بیان کې وویل د سوریې په خاوره کې د ترکیې د عملیاتو له کبله به ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سوریې په شمال ختیځ کې د کړکیچ د سمدستي پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. په عین وخت کې راپورونه وایي چې د سوریې دولتي ځواکونو د دې هېواد د شمال پر لور خوځېدلي دي. دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې سوری سرتیری منبج خارګوټي ته ننوتي دي. د سوریې ځواکونه همداراز د فرات رود په ختیځ کې تل تامر او عین عیسا خارګوټو ته هم ننوتي. د سوریې دولتي ځواکونه داسې مهال د شمال پر لور روان شوي چې دمشق د ترکیې د حملو پر وړاندې له کورد ملیشو سره د مرستې هوکړه کړې. د سوریې کورد مشرانو ویلي دي چې دا موافقه د مسکو په منځګړتوب د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره شوې. او روسیا وایي روانه اونۍ به د درې ورځنیو پوځي تمریناتو پر مهال د خپلو ستراتیژیکو توغندیو ځواک وازمي. په دې ازموینه کې به بالستیک او کروز توغندي چې له ځمکې اوبو او هوا څخه توغول کیږي شامل وي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د 2019 تندر په نوم تمرینات د اکتوبر له 15 تر 18 پورې دوام کوي او شاوخوا 2000 پوځي پرسنل، جنگی کشتی، اوبتلونه او د ستراتیژیکو اټومي بم غورځونکو په ګډون الوتکې به پکې شامل وي. روسي چارواکو ویلي دي چې دا تمرینات یوازې دفاعي بڼه لري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرو. واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي مرکزي سیستم ته د رایو د انتقال بهیر نن پای ته رسیږي او بل پړاو به د بایومیتریک شویو او غیر بایومیتریک شویو رایو جلا کول وي. په ولسی جرګه کې پرون بیا هم د وکیلانو او پولیسو ترمنځ د تورو شیشو د لرې کولو د وروستۍ لانجې په اړه بحث وشو.
من حق ورکو پولیسو ته چې د قانون مطابق تلاشي وکړي، اما دا حق نه ورکو چې هغه د چا بې عزتي وکړي.
په نورو موضوعاتو کې د بایسکل ځغلوونکو یو نه کسیزه ډله د سولې او زغم له پیغام سره جلال آباد ته رسېدلې.
موږ تقریبا 350 کیلومتره په 2.5 ساعته کې مزل کړی دی او ان شاء الله پر راتلونکي پروګرامونه لرو چې بامیان ته لاړ شو، مزار شریف ته ځو، هرات ته ځو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسیې او سعودي عربستان د خپلو اړیکو د پراخولو په مقصد د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي مرکزي سیستم ته د رایو د محلونو څخه د بایومیتریک شویو رایو د انتقال بهیر نن پای ته رسیږي او له دې وروسته به د بایومیتریک شویو او غیر بایومیتریک شویو رایو تصفیه او بیلول پیل شي چې د کمیسیون د چارواکو په وینا تر 2 یا 2 ورځو پورې به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تصفیه له بهیر وروسته به راتلونکې شنبه د میزان یا تلې د میاشتې په 8 د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
سر لننه څلور ورځې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ته پاته دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې په دې لږ موده کې دوه لوی کارونه یو په بل پسې ترسره کړي. لومړی، د رایو له محلونو څخه مرکزي سیستم ته د بایومیتریک سویو رایو انتقال، او دوهم، د بایومیتریک او غیر بایومیتریک سویو رایو بیلول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ مشر حبیب رحمن ننګ تېر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: زموږ هڅه دا ده چې د رایو د انتقال بهیر په بشپړېدو سره به د رایو د تصفیه بهیر پیل کړو. دا پروسه به په بشپړ شفافیت سره د څارونکو په حضور کې ترسره کړو، څو وکولی سو د تلې 28 نیټې مهال ویش ته ځانونه چمتو کړو. که تخنیکي ستونزې وي نو بیا به یې موږ د افغانستان له ټولو خلکو سره شریک کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې له 2500 رای محلونو څخه رای مرکزی سیستم ته انتقال شوی دی چې څه باندې 1,230,000 بایومتریک سوی رای دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې 4,500 محلونو رای دغه سیستم ته نه دی لیږل شوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید رایو د تصفیه چارې ډېرې جدي او مهمې ګڼي. ښاغلی رشید تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون باید د سرعت تر څنګ دقت هم له پامه ونه غورځوي. هغه زیاته کړه
باید په لومړي سر کې هغه کوم رای چې بایومیټریک شوی دی او کوم رای چې غیر بایومیټریک دی د محلاتو بنسټ هغه تفکیک کړي. که چېرته دغه توپیر په دې حد کې وي چې باید کمیسیون په صندوقونو سره کار وکړي، نو پکار ده چې د ناظر نهادونو د کاندیدانو د اساسو په حضور کې په ولایتونو کې دا پروسه په شفافیت سره هلته وڅېړي، بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایې تفکیک کړي او وروسته له هغه نه هغه بایومیټریک رایې کوم کاندیدان ته چې کارول شوي دي له سره وشمېري او کوم فورم چې له سره ډکېږي هغه باید په ډېر شفافیت سره ډک شي.
بل خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمېر کمشنرانو د لمړنیو پایلو د ځنډ د احتمال له کبله اندېښنه ښودله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي مولانا عبدالله ویلي چې شاید د ولسمشري انتخاباتو لمړنۍ پایلې وځنډېږي. د افغانستان ولسمشري انتخابات د میزان یتلې پر شپږمه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ترسره شول. د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله په ګډون 14 کاندیدانو په دې انتخاباتو کې سیالي وکړه. تمه ده د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د لړم پر شپږمه نیټه اعلان شي.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
سمو غاغل آزادی رادیو اوری د ولسی جرګې یو شمېر غړي د پولیسو د هغو مامورینو لپاره د جزا غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د موټرو د تورو شیشو د لرې کولو پر سر له دوو وکیلانو سره لانجه وکړه. پرون د جرګې یوې کمیټې ته د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د ملي امنیت د شورا مرستیال ورغوښتل شوي وو. په همدې حال کې په هرات ښار کې پرون لسګونه کسانو د پولیسو د ملاتړ لپاره مظاهره وکړه.
د پولیسو او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د موټر په سر د شخړې لرامسته کېدو وروسته د دغه جرګې لومړی علني ناسته پر دغه جنجال سلور ورځې اوړي، خو د ولسی جرګې غړي اوس هم د پولیسو پر هاغو مامورینو قهرجن دي چې د جرګې له ځینو غړو سره یې جنجال کړی دی. د ولسی جرګې یوې کمیټې د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ملي امنیت د شورا مرستیال د پېښې د ارزولو په خاطر ورغوښتي وو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې په دې ورځ د جرګې د ناستې مشري کوله وویل:
موږ حق ورکو پولیسو ته چې د قانون مطابق تلاشي وکړي، اما دا حق نه ورکو چې هغه د چا بې عزتي وکړي. یو کمیټه تعین کړې ده، پرون رسته دا اوس جلسه لري. وزیر صاحب داخله، معاون صاحب د شورا امنیت، معین صاحب د وزارت داخله دې راغوښتي دي. نتیجه به معلومه شي چې څوک ملامت ده او څوک سلامت ده.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د یادې موضوع په تړاو لیدلی دی. د ملي امنیت شورا په خپلې اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلي محب ویلي هیڅوک د چا د سپکاوي حق نه لري، خو پولیس مکلف دي چې قانون پر ټولو یو شان پلی کړي. ولسی جرګه د یادې پیښې د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې کمیټې د جوړولو خبر ورکوي. د دې ترڅنګ د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا د پولیسو ملاتړ کوي. رمضان بشردوست وایي:
وکلای محترم کسانی که وجدان دارن
څوک چې وجدان لري په قرآن شریف لاس کې او د قانون پر رعایتولو قسم کړي، مونږ باید وپوهیږو چې واوجیم زرهي موټر چې تور فلم ولري د قانون خلاف دی. له امنیتي یونیفورم نه ګټه اخیستل د قانون خلاف دی. تاسو له هغو کسانو دفاع کوئ چې موټر یې واوجیم پلیټ لري، دا په قانون کې جرم دی. ستاسې کمیټه د قانون خلاف ده، مشروعیت نه لري.
د کورنیو چارو وزارت ویلي د پولیسو ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د تورو خیخو موټر ودروي. د شکایت کوونکو استازو موټر هم تورې خیخې لرلې چې پولیسو د کابل په ختیځ کې ودرولی وو. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وایي:
وکیلان د افغانستان د خلکو عزتمند استازي دي، ورته احترام لرو. د کورنۍ چارو د وزارت لخوا ورته هیڅکله توهین نه دی شوی. یوه قضیه چې د دوو وکیلانو پولیسو ترمنځ شوې وه، موږ تر ارزونې لاندې نیولې ده.
په ورته وخت کې د هرات یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه د پولیسو ملاتړ کړی دی. سربیره پر دې د ټولنیزو شبکو یو شمیر غړو هم په دې تړاو د ولسی جرګې پر غړو انتقاد کړی او د پولیسو عمل یې ستایلی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه سفیولا ستانگزی تا غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د افغانستان ولسمشرۍ ټاکنو باندې تمرکز کړی او لیکلی دي چې افغانان د عادلانه ټاکنو غوښتونکي وو او اوس ښایي یو څه وخت منتظره پاتې شي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان خلکو دوه اونۍ مخکې خپله میړانه وښودله او د طالبانو د بریدونو او ګواښونو سره سره یې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رایه ورکړه. په دوام کې راغلي که څه هم دوه مخکښو کاندیدانو د بریا اعلان کړی، خو د ورځپاڼې په لیکنه د ټاکنو خپلو کمیسون ښایي ابتدایي نتایج په وخت اعلان نشي کړی. تمه ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ نتیجه شنبه د میزان په 20مه اعلان شي. نیویارک ټایمز لیکي اصلي پوښتنه دا ده چې آیا انتخابات به د منلو وړ وي او یا دا چې په هیواد کې به سیاسي کړکیچ رامنځته شي، هغه څه چې د رایو د شمیرنې په تخنیکي پروسې پورې مربوطېږي. د لیکوال په باور په افغانستان کې یو بل سیاسي کړکیچ به د امریکا هڅې چې خپله اوږده جګړه پای ته رسول غواړي لا پیچلې کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره ګام اخلي. ورځپاڼې له داسې سرچینو سره خبرې کړي چې په موضوع خبر دي او لیکلي دي امریکایي چارواکو او طالب استازو د خبرو د بیا پیل لپاره خبرې پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت له طالبانو سره د خپلو استازو خبرې لغوه کړې. په دوام کې راغلي د سپتمبر په پای کې له بهرنیو ډیپلوماتانو او د اکتوبر په لومړیو کې پاکستان کې د طالبانو له استازو سره د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد لیدنې ښایي د دواړو خواوو د باور جوړولو لپاره ترسره شوی وي. د باخبره سرچینو په حواله ښایي د امریکا او طالبانو استازي د بندیانو په تبادلې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کموالي غږېدلی وي. وال سټریټ ژورنال لیکي د تیر کال په وړو کې اختر کې درې ورځنی اوربند ښایي د تاوتریخوالي د کمښت یوه ښه بېلګه اوسي. په دوام کې راغلي له هغه واړه اختر وروسته طالبانو د اوربند لپاره د افغان حکومت ټولې غوښتنې رد کړې. د مقالې لیکوال د طالبانو او امریکایانو له بحثونو د باخبره سرچینو په حواله لیکلي چې د بندیانو تبادله یوه مهمه مسأله ده او ښایي د حقانی شبکې د مهم غړي او طالبانو د نږدې کس انس حقانی خوشی کول مطرح وي. په بدل کې د مقالې لمخې ښایي طالبان دوه امریکایي او استرالیایي پروفیسران خوشی کړي. د افغانستان امریکایي پانتون دوه استادان په 2014 کال کې تښتول شوی. د افغانستان ملي امنیت ادارې په 2014 کال کې انس حقانی نیولې. ورسته په انس حقانی باندې د اعدام حکم صادر شوی دی. خو د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په لیکنه انس حقانی لا هم په یو ډیر خوندي زندان کې ساتل کیږي. په دوام کې راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه نه دی ویلي چې خلیلزاد او طالبانو په پاکستان کې سره کتلي، خو دا یادونه یې کړې چې د خلیلزاد سفر د سولې د پروسې د بیا پیل په معنا نه دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. نه تنه بایسکل زغلونکي له غزنی ولایت څخه د سولې، یووالي او د زغم له پیغامونو سره پرون جلال آباد ښار ته ورسېدل. دا ځوانان وایي غواړي د هیواد نورو ولایتونو او د امکان په صورت کې بهر ته هم پر بایسکل سفرونه وکړي او خپل دا پیغامونه نورو ته هم ورسوي. روحلا انوري له جلال آباد ښار نه راپور راکوي.
د یادی نه کسیزی ډلې غړې سمی الله مومند وایي له غزنی تر جلال آباد څه باندې 350 کیلومتره مزل د دې لپاره کړی څو خلک د سولې او امن په اصلي معنا او ارزښت وپوهوي او ورته ووایي چې یو بل سره له کرکو او جنګ هیڅ نه جوړیږي.
زه ولایت غزنی مبارکت شدیم به چند ولایت میدان وردک، کابل، لغمان و ننګرهار.
موږ د شنبه په ورځ له غزنی حرکت وکړ، وردګو ته راغلو، بیا کابل ته. په کابل کې مو شپه تیره کړه، بیا لغمان او له لغمان څخه جلال آباد ته د دوشنبه په شپه راورسېدو. دلته مو د دولتي مسؤلینو لخوا تود هرکلی وشو. زموږ د سفر یوازینی مقصد خلکو ته دا پیغام رسول دی چې موږ باید یو بل ومنو، یو بل ته د دوستۍ او یووالي لاسونه ورکړو او په خپل وحدت دوران ویجاړ وطن آباد کړو. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د سیکل ځغلونکو دغې نه کسیزې ډلې ته د هرکلی پر مهال وویل په تیرو څلورو لسیزو کې جنګونو د ملي شتمنیو د لمنځه وړلو تر څنګ ترڅنګ ملي یووالی هم زیانمن کړی او دغه ډول سفرونه د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره ګټور ثابتې دی شي.
تګ را تګ په داخل د ولایت کې د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته، همدارنګه د یو ولایت نه بل ولایت ته، دا د هغه فکري تغییر کې یو مثبت رول لوبوي چې موږ ټول د یو بل د مشکلاتو نه، د یو بل د قوالي نه، او د یو بل سره د مینې او محبت رازونه چې کوم یو دي، د دې نه خبر شو. په ولسونو کې مشکل نشته، زموږ ولسونه ټول افغانان دي.
دغه ډله وایي د مومن سایکل ځغلونې کلب ورته د اوسنیو سفرونو اسانتیاوې برابرې کړې او غواړي چې د ملي یووالي، د یو بل زغملو او په هیواد کې د ورونو په څیر د ژوند کولو پیغامونه د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم ورسوي. محمد اسلام جرأت وایي:
موږ دا پیغام او د دوستۍ پیغام چې ټول خلک باید په اتفاق او اتحاد سره واوسي. موږ تقریبا 350 کیلومتره په 2.5 ساعته کې مزل کړی دی او انشاءالله په راتلونکي پروګرامونه لرو چې بامیانو ته لاړ شو، مزار شریف ته ځو، هرات ته ځو، او په راتلونکي کې د باندې ودونو ته، یعنی پاکستان ته، شاید نور ایوادونو ته، تاجکستان ته هم سفر ولرو.
خلک وای دغه ډول سفرونه او د یووالي پیغامونه د خلکو د ذهني بیداری او د ولسونو ترمنځ د وحدت راوستلو او د نفرتونو لری کولو لپاره ډیر ګټور دي.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. روسیا او سعودي عربستان په خپلو کې د اړیکو د پراخولو په هدف د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان او ولیعهد محمد بن سلمان سره خبرې وکړې. سعودي عربستان ته د روسیې د ولسمشر سفر داسې مهال کېږي چې مسکو په منځني ختیځ کې د خپل حضور د پراختیا په لټه کې دی. د فریبا ظاهر پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
سعودي مشرانو د دوشنبه په ورځ ریاست د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر تود هرکلی وکړ. د دې سفر په ترڅ کې د روسیې ولسمشر او د سعودي عربستان پاچا سلمان د هغو مراسمو مشري وکړه چې پکې د دوی ترمنځ د پانګونې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت شاوخوا 40 تړونونه لاسلیک شول. دا تړونونه د فضایي چارو، کلتور، روغتیا او پرمختللي ټکنالوژۍ په برخه کې دي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سلمان په خبره په دې تړونونو کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپیک او لس نور هیوادونو چې د دې سازمان غړي نه دي ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا موافقه هم شامله ده. روسیا د اوپیک سازمان غړی نه ده، خو له دغه سازمان سره د 2014 کال تر اقتصادي بحران وروسته د تیلو د تولید او د تیلو د بیو په ساتلو کې نږدې همکاري کړې وه. هغه مهال اقتصادي بحران د روسیې او سعودي عربستان دواړو اقتصادونه ځپلي وو. ولسمشر پوتین ویلي له سعودي عربستان سره دوستانه اړیکو او دوه اړخیزو ګټو ته د پام وړ اهمیت ورکوي. د سعودي 83 کلن پاچا سلمان د روسیې ولسمشر ته ویلي چې ریاض له مسکو سره په هر هغه برخه کې کار کول غواړي چې کولی سي امنیت، ثبات او سوله راولي، له توندلارۍ او تروریزم سره مبارزه وکړي او اقتصادي وده لا پراخه کړي. ولسمشر پوتین دغه ورځ د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره د لیدو پر مهال ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د سیمې د سولې او ثبات د پیاوړتیا او د نړۍ په سطح د تیلو د وضعیت د باثباته کولو په معنا ده. د له 2005 کال راهیسې ریاست د روسیې د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر داسې مهال کېږي چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو لویو تاسیساتو د تیرې میاشتې د بریدونو له کبله په خلیج سیمه کې تشنج ډېر سوی دی. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو ایران په هغه برید کې په لاس لرلو تورن کړ، خو ایران دا تورونه ردوي. د عربستان پاچا سلمان په 2018 کال کې روسیې ته سفر کړی و. د روسیې ولسمشر په پام کې لري تر سعودي وروسته د اکتوبر پر 15 عربي متحده اماراتو ته هم سفر وکړي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه وړاندې کوو چې د شاتو د مچیو له یو ساتونکي سره دي. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د افغان ځواکونو په برید کې نه بلکې د طالبانو په راکټي حمله کې مرګ ژوبل اوښتې ده. د بدخشان د ولایتي شورا سرچینو ویلي و چې په وردوج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې لس ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې د یو مهم سرګروپ د نیولو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا سرګروپ ابراهیم نومیږي او د ځانګړو عملیاتو په د ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د هالنډ یوې محکمې یو افغان په 26 کال او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د ځوان د 2013 کال د اګست په 1 په پلازمینه امستردام کې پر دو امریکایي سیلانیانو د چړې گزارونه کړي وو چې وروسته د پولیسو لخوا په ټپي حالت کې ونیول شو. د اتریش پولیسو په لینز ښار کې یو افغان وګړی د چړې په گزارونو د یو تن د وژنې او د کډوالو د یو کمپ د کارکوونکي د ټپي کولو په تور پرون توقیف کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې د سوریې اشغال سم دستی پای ته ورسوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو منشي عمومي منشي انتونیو ګوتریش د سوریې په شمال ختیځ کې د کړکیچ د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. او روسیه وایي روانه اونۍ به د درې ورځنیو پوځي تمریناتو پر مهال د خپلو ستراتیژیکو توغندیو ځواک وازمي. په دې ازموینه کې به بالستیک او کروز توغندي چې له ځمکې اوبو او هوا څخه توغول کېږي شامل وي.